که در پیش رو هست اجمل ان پیشکش میکنه. اجمل سلام و بازم عید مبارک.
ډیر زیات مننه امید مرزبان تاته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي وړاندې کوم. په یو بل خبرونه کې هرکلی کو دوستانو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ په اړه خبري رپورټونو سربیره د اختر په مناسبت له خپلو خبریالانو د ژوندي حال اخیستلو هڅه وکړو. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې به خپلو خبریالانو ته ورشو، خو پیل خبرونو کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. اشرف غنی د اختر په مناسبت په یو خبر کړي ویډیوي پیغام کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د سولې ورده هغو پر مخ خلاص دی چې سوله غواړي. د ایران ولسمشر وایي د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د حکومت یو اساسي پالیسي ده. او د سعودي عربستان پاچا سلمان ژمنه کړې چې د هغو پر ضد به ثوابي اقدامات وکړي چې د دې هېواد ځوانان یې بې لارې کړي. دوستانو اوس هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. نن په افغانستان او ډیرو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په یو خبره کړې ویډیوي پیغام کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سولې ورده هغو پر مخ خلاص دی چې سوله غواړي او هغوی چې له سولې ډډه کوي عواقب به یې ورته ګران پرېوسي.
یک بار دیگر من به اقتدا با سنت پیامبر بزرگ اسلام میخواهم این ایام مبارک را مختم شمرده و اعلان کنم که دروازه صلح دولت و ملت افغانستان باز است. صلح یک وجیبه دینی و ملی است و ما طرفدار خونریزی نیستیم، اما این را نیز می افزایم که جواب رد دادن به ندای صلح عواقب سنگین برای جنگ طلبان و شرارت پیشگان دارد.
په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي. افغانان په داسې حال کې چې کال اختر لمانځي چې د روزي میاشت په دې هیواد کې د ناکراریو بریدونو او مرګ ژوبلو شاهده وه. د ایران ولسمشر وایي د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت یو اساسي پالیسي ده. د ایران خبري اژانس خبر له مخې حسن روحاني دا څرګندونې پرون د کمکي اختر په مناسبت له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. د خبر له مخې روحاني په دې خبرې ټینګار کړی چې تروریستي او افراطي ډلو نه یوازې دوست او ګاونډي هیواد افغانستان بلکې ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی. روحاني په افغانستان کې په تروریستي حملو کې د بېګناه کسانو پر وژلو د خواشینۍ تر څنګ هیله څرګنده کړې چې د افغانستان حکومت او د دې هیواد وګړي به د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کې بریالي شي. هغه دغه راز وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت دې ته ژمن دی چې د تهران او کابل ترمنځ اړیکو ته پراختیا ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې اقتصادي کمیسون فعاله کول به هم په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. دغه کمیسون پر جوړېدو ایران ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر په ترڅ کې چې د چابهار د پراختیا په هدف ترسره کړی و دواړو لورو موافقه وکړه. افغان ولسمشر ویلي د چابهار بندر به د پانګونې، ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د کابل او تهران ترمنځ همکارۍ ته لا پراختیا ورکړي. د ناتو د سرمشریزه په درشل کې د افغانستان له حکومت او ناتو څخه د غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان د آزادو رسنیو اداري یعنی او د افغان خزو شبکې ځینې غوښتنې وړاندیزونه وړاندې کړي. د نړۍ اجرایي رئیس مجیب الله خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې د ناتو مشران باید د افغانستان له حکومت وغواړي چې معلوماتو ته د افغان خبریالانو د لاسرسي مسله یقیني کړي. ښاغلي خلوتګر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چون د ای اواخر
بیشترینه محدودیت های دسترسی به اطلاعات خلوتګر وایي دا ځکه چې په دې وروستیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودیتونه د امنیتي ارګانونو په تیره د ملي امنیت د شورا لخوا وضع شوي دي. د افغان خزو د شبکې ویغړې محبوبې سراج د ناټو سرمشریز ته په خپلو وړاندیزونو کې ویل چې ناټو باید د افغان خزو په وړاندې تاوتریخوالي، عدالت ته د هغوی د لاسرسي او د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خزینه کارکوونکو ستونزو ته پام واړوي. خلوتګر په داسې حال کې د غوښتنه کوي چې افغان ولسمشر وخت په وخت پر دې ټینګار کړي چې خبریالان کولای شي په آزاد توګه له چارواکو اړوند معلومات ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي دوی د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې پر چا محدودیتونه نه دي لګولي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سکاټلند له لوبډلې سره خپلې ورځنۍ 500 لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادې رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د سیالیو لپاره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره د افغانستان او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله لوبه وړمه ورځ د ورخ لامله لغوه شوه. ملګری ملتونه وایي ویشیه ملیشه ډلې به چې په فلوجه کې د عراق د پوځ ترڅنګ جګړه کې برخه اخیستې ښایي شاوخوا 900 ملکیان سړي والکان برمته کړي او شاوخوا 50 نور به یې وشلي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد الحسین پرون وویل چې دغه ملکیان تیره میاشت له دغه خاره چې وګړي سنیان دي د اسلامي دولت ډلې د ایستلو لپاره د جګړې په جریان کې نیول شوي دي. حسین په خبره کړي بیان کې وویل چې د دې شاوخوا 900 ولسي وګړو چې د سقلاویا د کلي اوسیدونکي دي سرنوشت تر اوسه نه دی څرګند. هغه وویل د شاوخوا 463 سړیو او هلکانو د نومونو لیست برابر شوی چې تر تم دي او هم د 900 نورو کسانو چې ګمان کېږي د کتایب حزب الله په توقیب کې دي په ډلیزه توګه اعدام شوي او یا هم ښایي په شکنجه کې مړ شوي. وسن زیاته کړه قومي مشران وایي چې شاوخوا 200 نور کسان هم ورګدي چې نمونه تر اوسه نه دي لیکل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر دغه راز وویل چې د بد چلند په اړه یې داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې ویل شوي یو شمېر کسانو ته د ډوډۍ او بنه دي ورکړل شوي، وهل شوي، ډبول شوي او همداسې یو شمېر بندیانو سرونه هم ترې پرې شوي. فلوجه د بغداد په 50 کیلومترۍ کې ده. د جون په وروستیو کې بیرته له داعش نه ونیول شوه. اخوا د عراق د کورنیو چارو وزیر وایي خپل استعفایي صدر اعظم ته وروسته له هغې وړاندې کړه چې بغداد له 2003 کال راهیسې له کله چې د امریکا په مشرۍ پر عراق یرغل وشو تر ټولو د خونړۍ حملې شاهد و. محمد غبان پرون وویل مرستیال به یې چارې مخته وړي. د جولای په 3مه د بغداد د سوداګرۍ په یوه سیمه کې په یوه چاودنه کې له 200 زیات کسانو ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. له دې حملې وروسته حکومت درې ورځې ملي ویر اعلان کړ. غبان دغه راز وویل چې په چاودېدونکو موادو بار موټر چې په دغه بازار کې وچول شو د بغداد شمال له دیالا ولایت څخه راغلی و او د بغداد په شاوخوا کې امنیتي پوستې هیڅ موثریت نه لري. د سعودي پاچا سلمان ژمنه کړې چې د هغه پر ضد به ثوابي اقدامات وکړي چې د ده په وینا د دې هیواد ځوانان یې بېدارې کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په سعودي کې د دوشنبې په ماښام درې چاودنې وشوې. یوه له دې چاودنو چې تر ټولو خونړۍ وه د مسلمانانو په سپېڅلي ښار مدینه کې د نبوي جومات پر ساتونکو وشوه. د اختر په مناسبت د سعودي پاچا په یو پیغام کې راغلي چې هیواد یې په بشپړه توګه دې ته ژمن دی څو د هغه کسانو په وړاندې سخت ثواب ووایي چې د ده په وینا یې د دې هیواد د ځوانانو ذهنونه او نظرونه بلاری کړي. په مدینه کې چاودنې چې څلور پولیسي ووژل په نړۍ کې د وتلو اسلامي سیرو پراخ انتقادونه راپورته کړي دي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر تریسا می د محافظه کار ګوند مشر او د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د انتخاباتو لومړنی دور وګټه. هغې د ګوند د پارلمان د 309 شخړو 115 رایې وګټلې. د انرژي وزیر اندریا لیدسوم د 66 رایو په خپلولو سره دوهم ځای ونیو او د عدلي وزیر مایکل ګوف 48 رایې ترلاسه کړې. بل کاندید له انتخاباتو تیر شو، پنځم هم وایستل شو. د محافظه کار ګوند چې 150,000 غړي لري ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه په سپتمبر کې معلومه شي. بل ځل انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ وي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن ویلز له پرتګال سره لوبه کوي. د اروپا نړیوال فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه به نن د افغانستان په وخت 12:30 بجې پیل شي. تمه ده د فرانسې د فوټبال ټیم په نیمه پای لوبه کې د پنځشنبې په ورځ له جرمني سره لوبه وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. یو وار بیا ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایو. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې به مو په خوښۍ، خوشحالۍ او سوکالۍ له خپلو کورنیو سره تیر شي. په دې خپرونه کې مو دا ریپورټونه او مطالب راټول کړي دي. له کابل به واورو چې دغلته نن اختر څنګه پیل شوی دی. په دې اړه ریپورټ سربیره به مو خبر کړو چې اسلامي هیوادونو په سعودي عربستان کې وروستۍ انتحاري حملې چې وایي په مدینه مرورې کې نبوي جومات ته نږدې وشوه غندلې دي. د ناټو د سرمشریزي په درشل کې د دې سازمان لوړپوړو چارواکو یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته تر هغو دوام ورکړي چې خپل امنیتي ځواکونه یې په پښو ودرېږي او د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. دا به واورئ چې د افغانستان د سولې شورا د وسلوالو طالبانو له مشر ملا هبت الله خنزاده د اختریس پیغام پر محتوا خوشبیني څرګندوي. همدارنګه به د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کولو مقصد اوسه. دوستانو نن د افغانستان په شمول په غنو هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. په افغانستان کې هم اختر نه وازی دا چې د یوې دینی وجیبې په توګه دارنګا د دودیزی خوشحالی په توګه په ځنګړو مراسمو لمانځل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په یو خبر کړي وی دی پیغام کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د سولې ورده هغو پر مخ لاس دی چې سوله غواړي او هغوی چې د ولسمشر په وینا له سولې ډډه کوي او عاقب به ورته ګران پرېوزي. ولسمشر دغه راز ویلي چې سوله و ملی او دینی وجیبه ده او پر حکومت سربیره د ټولنې ټول قشرونه دینی عالمان قومي مشران مدني ټولنې او ښځې باید کوښښ وکړي چې دغه هدف ترلاسه کړي. سکال افغانان په داسې حال کې اختر لمانځي چې د روژې میاشت په دې هېواد کې د ناکراریو بریدونو او مرګ ژوبلو شاهده وه. په کابل کې نن اختر څنګه پیل شوی دی همدا اوس راسره د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د تلیفون په تماس کې دی. خغلی افغان لومړی خو دې تا ته اختر مبارکي سلام دې درته ورسیږي. دا راته ووایه چې د کابل ښار اختر څنګه درته ښکاري؟ یتمن به ښار ته وتلی لیدلی به مو وي. خلک د اختر پیل ته څنګه تیاری نیسي او څنګه اختر پیل شوی؟
بله انصر تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا درته د اختر مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو له لارې ټول اورېدونکو ته د خوشنۍ اختر مبارکي وایم. اول سر سهار وختي د عملیات د جزوني او همدارنګ په خار کې د عمومي وضعیت په خاطر باندې سهار چې وګرځم راو ګرځم په خار کې بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په خار کې بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي او دا په ځای پولیس تلاشیان کوي. تقریبا په یو کیلومتر کې امنیتي سرتیري موټرونه تلاشي کوي. په خار کې بشپړ امنیتي وضعیت ټینګ ده. اول مورز د کورونا چارو وزارت ویان سلیق سلیسی په خبری غونډه کې ویلي و چې د اختر د ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او پلانونه نیولي تر څو د وسوالو مخالفانو حملې شاندې کړي. همدارنګه په همدې مطبوعاتي غونډه کې یادونه کړې وه چې ډیری امنیتي سرتیري په خپلو دندو کې دي، یعنی تقریبا ټول امنیتي سرتیري ته سپارښتنه شوې البته په ټول هیواد کې چې دندو ته حاضر شي تر څو د اختر شپې ورځې په ډاډمنه توګه هیوادوال تیری کی. ځانګړې د لپاره چې په جمعتونو کې څه تیریږي د دلمان په سیمه کې دوه جمعتو ته ولاړم او چې زه ګورم ډلې ډلې خلک جمعتونو ته روان دي. په جمعتونو کې ملای میمانو د اختر مبارکي تر څنګ سپارښتنه کوله چې اختر د خوشحالۍ او ورځې شپې دي او په سوالو مخالفانو همدارنګه ملای میمانو غږ وکړ چې په دې ورځو کې د اختر په احترام باندې امنیت ته پام وکړي. خاصه همدارنګه خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د اختر په شپو ورځو کې د بل کور ته لاړ شي، هغه خلک چې یو بل نه مرور دي. نو په عموم کې وضعیت په کابل ښار کې ډېر ډاډمن ده. داسې څه احساسي لکه هېڅ وخت کې په دې ښار کې چېرته کوم بمي چاودنه نه وي شوې. بله انصر،
دا راته ووایا رحمت الله افغان چې تاسو به په کابل ښار کې پرون نابل پرون هم له عامو خلکو سره کتلي خبرې به مو کړې وي، نن هم په ښار کې ګرځېدلې، د سګنی اختر او نورو اخترونو ترمنځ کوم توپیر وینئ؟
بله انصر، د نورو روژو په پرتله دغه روژه په کابل ښار کې زیاته خونړۍ وه، ځکه په دغه ښار کې زیاتې امنیتي پېښې رامنځته شولې. کابل ښاریان یې ډېر زیات ودردول. هغه بله ورځ د کاسنو په سیمه کې زه یو دوکاندار سره وغږېدم. دوکاندار وویل چې د نورې سیمې تقریبا څلور کسان په همدې روژه کې په کابل ښار کې په چاودنو انتحاري حملو کې مړه شوي دي. نو دا اختر ورته ډېر روژه ورته ډېر زیات دردونکې ښکارېدله. نو اوس چې کله زه ګورم نن البته ما مخکې نه یادونه وکړه، زه چې په ښار کې وګرځېدلم ما داسې احساس کړل که په دې ښار کې چې هېڅ وخت هم کومه چاودنه نه وي سوې، یعنی خلک زیات خوشحاله دي له د پخوانیو اخترونو په پرتله باندې. بیا هم چې خونړۍ روزه تېره کړې ده خو بیا هم خوشحاله دي. له بل پلوه امنیتي تدابیر ډېر سخت نیول سوي دي. خلک اختر لمانځلو لپاره جوماتونو ته روان دي. یعنی زه څه داسې احساسوم، ما تېر کال هم کابل ښار کې اختر تېر کړی ده، سات کال چې کوم اختر ولیدي د تېر اخترونو په پرتله باندې خلک په دې اختر کې زیات امیدوار دي. په داسې حال کې لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې یو ډېره خونړۍ روزه د کابل ښاریانو
ډیره زیاته مننه په همدې هیله چې د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اختر د ټولو خلکو لپاره د خوښۍ، سولې او امن اختر وي او ټولو خلکو ته خوشحالۍ راوړي. موږ هم همدا هیله لرو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او دوستانو ته د اختر مبارکي وایو. له رحمت الله افغان نه مننه کوو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان، افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو په شمول په اسلامي نړۍ کې نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي، په ګڼو اسلامي هیوادونو کې خلک هغه برید خوشنی کړي او غوسه کړي دي چې په دې وروستیو کې د مسلمانانو په سپېڅلي ښار مدینه منوره کې نبوي جومات ته نږدې وشو. اسلامي هیوادونو دغه برید غندلی. د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه کې دا لومړی ځل دی چې د مسلمانانو یو ډیر سپېڅلی ځای د حملې لپاره په نښه کیږي. که څه هم د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ګمان کیږي چې دا به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ترسره کړي وي. نور تفصیل نوریاس نوري دراوري.
اسلامی نړۍ په سعودي عربستان کې د دوشنبه د ورځې انتحاري حملې وغندلې. یوه حمله په مدینه منوره کې په نبوي جومات کې چې د اسلام د ستر پیغمبر او د هغه د دو یارانو مقبرې دي وشوه. پر دې جومات چې هر کال په میلیونونو مسلمانان زیارت کوي، په حمله کې د هغه څلور ساتونکي ووژل شول. په دوه نورو حملو کې چې یوه یې د سعودي عربستان په ختیځ د قطیف په ښار کې د شیعهګانو پر یوه جومات او بله په جده کې د امریکا په قونسلګرۍ وشوې، یوازې په خپله برید کوونکي ووژل. په قاهره کې د الازهر پوهنتون چې په نړۍ کې د سنی مسلمانانو یوه لویه مرجله دغه حملې غندلی او د جماعتونو پر حرمت او د نبوي جماعت پر خصوصیت ټینګار کړی دی. د ایران په ګډون اسلامي شیعه او سنی مذهب هیوادونو هم د دغو حملو غندنه کړې ده. ایران د مسلمانانو ترمنځ یووالی غوښتنه وکړه. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل بل سره کرښه نه ده پاتې چې تروریستان ترې واوړي، او زیاته کړه که سنی او شیعه مسلمانان سره یو موټی نه شي دواړو ته به زیان ورسیږي. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تور په اسلامي ډلې یا داعش پورې شوی، ځکه دا ډله د سعودي عربستان د سلطنتي نظام د نسکورېدو غوښتونکې ده. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد او د منځني ختیځ د چارو کارپوه عالم پاین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش دا کار کړی، خو داعش هدف دا دی چې په دې ورځو کې د داعش هغه جغرافیوي ساحې چې د دوی تر لاس لاندې وي هغه ورځ په ورځ کمیږي. عراق او د سوریې په ګډه د امریکا حملې، د روسانو حملې، دا په ګډه باندې دا تاثیر پر کړی دي. نو هغه غواړي چې د لپاره چې دا خپل موجودیت ثابت کړي چې دا موږ هم یو حرکت یو، دا ژوندي یو. هر څومره چې دوی دا ساحله لاس ورکوي، هغون دوی غواړي چې د نورو ممالکو کې دا خپل تروریستي حرکت دا زیات کړي.
د داعش ملاتړو له دې مخکې د خلیج د سیمې په عربي هیوادونو کې حملې ترسره کړې دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویاند یو انتحاري حمله کوونکی د عبدالله ګلزار خان په نوم یو 15 کلن پاکستانی ښودلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو یو ار بیا مو هرکلی کوو، یو ار بیا درته د اختر مبارکي وایو. د ناتو د سرمشریزي په درشل کې د دې سازمان لوړپوړو چارواکو یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته تر هغې دوام ورکړي چې خپل امنیتي ځواکونه یې په پښو ودرېږي او د هیواد امنیتي چارې یې سمبال کړي. په دې موضوع به د نوریاس نوري چمتو کړی رپورټ واورو.
د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه په دریو مهمو مسایلو خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې دغه سرمشریزه د راتلونکي جمعې او شنبې په ورځو په وارسا کې جوړه شي. دغه سرمشریزه ته افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوی دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل ارماز وایي تمه ده چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان په اړه درې مهمې پریکړې وکړي. د یو بل کال لپاره د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت غځېدل، د افغان امنیتي ځواکونو مالي تمویل او د ناتو او کابل ترمنځ د شراکت پیاوړي کول. د افغانستان حکومت هم دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره مهمه بولی او ویلي دي چې د خپلو غوښتنو د وړاندې کولو تر څنګ به هڅه وکړي چې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ته دا واضح کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه یوازې د دې هیواد جګړه نه ده، بلکې هغه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري. د ناتو د سرمشریزه په درشل کې د سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې افغانستان به د دغه سرمشریزه د اجنډا په سر کې وي او زیاته کړه چې ناتو به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت ته تر هغو دوام ورکړي چې د دغو ځواکونو وړتیاوې زیاتې شي او وکولی شي په خپل هیواد امن کړي. د ناتو یو شمېر چارواکي او کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام به د 2018 میلادي کال تر پایه دوام وکړي او ناتو به په افغانستان کې د 9000 سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه وکړي. تر اوسه امریکا په دې اړه چې څه شمېر سرتیري په 2018 کال په افغانستان کې پرېږدي پرېکړه نه ده کړې، خو د پاتې کېدونکو احتمالي 9000 سرتیرو په ډله کې به د دې هېواد سرتیرو شمېر 15500 وي. د سټایس اند سټرایپس خبرونه په وینا د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره چې وسلوالو طالبانو او نورو ډلو حملو ته زور ورکړی، یو شمېر کارپوهان د دغو ډلو په وړاندې مبارزه کې د افغانستان له حکومت سره د دوامدارو مرستو پر اړتیا تاکید کوي. تیو فارل چې د لندن په کینګ کالج کې د جګړو د مطالعاتو استاد دی وایي د ناتو د هوایي ځواک او ځانګړو ځواکونو په ګډون د دې سازمان د دوامدار ملاتړ پرته به افغان امنیتي ځواکونه په جنوب او ختیځ کې بشپړ ولایتونه یو په بل پسې له لاسه ورکړي. د هغې په وینا که د سولې د خبرو څرک ونه لګېږي او که د طالبانو د بریالیتوب مخه ونیول شي، ناتو به د ډیرو نورو کلونو لپاره له افغانستان سره خپلو مالي مرستو او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د وسلوالو طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختریز پیغام پر محتوا خوشبینی ښودلې. د دې شورا یو مرستیال عطا الرحمن سلیم ورمورز زده رډیو ته وویل چې د طالبانو په نوي پیغام کې نرمخ لیدل کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده اختریز پیغام دوی ته هیله مندي ورکوونکی دی، ځکه چې پکې د سیاسي خبرو اترو د دوام یادونه شوې ده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده او نه هم د کومې ډلې په ګټه. ښاغلي سلیم له طالبانو وغوښتل چې نور باید په عمل کې هم ثابته کړي چې د سولې په بهیر عقیده لري او د سولې خبرو ته حاضرېږي.
زه فکر کوم چې نرمخ او انعطاف ښودل یو ګام دی چې د سولې عالي شورا طبعا د دوی له دې ګامه هرکلی کوي او موږ هیله من یو چې دوی د حقیقت له درک سره په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت خپاره شوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان ستونزې د حل په خاطر د جنګ د دوام تر څنګ له سیاسي لارو هم هڅې کوي. په دې پیغام کې راغلي چې د قطر دفتر موظف دی تر څو له سیاسي لارو هم د افغانستان ستونزې ته حل لارې ولټوي. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا هبت الله خونزاده له ټاکلو وروسته دا د هغه لومړی اختریز پیغام دی چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپروي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د اختر په مناسبت بد خبر شي پیغام کې د بهرنیو ځواکونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې تامین او جګړې ته د پای ټکی خودو په خاطر افغانستان پرېږدي. هغه په جمهور رئیس غنی هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي ختمېدو او تلپاتې سولې ټینګولو په خاطر رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د سولې روانې خبرې ګډې وډې کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وایي چې د طالبانو په نسبت بیا د حزب اسلامي په اختریز پیغام کې د پخوانیو هغو په پرتله څه تغیر نه لیدل کیږي. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي په دې باور دی چې د هبت الله اخونزاده د پیغام محتوا د طالبانو د پخوانیو مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر له پیغامونو سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وایي چې د دې پیغام یو برخه خلکو ته د خپلو لیکو سره د یوځای کېدو ذهنیت ورکوي.
د هبت الله خونزاده پیام په محتوا او په املا او انشا کې له پخوانیو پیامونو د ملا عمر او ملا منصور پیامونو یو نوکی نرمتر او صلح خواهانه دي، اما به معنا کې دوام جنگ، انتحار، انفجار
له پخوانی پیامونو هیڅ تفاوت نه لري. ښاغلی سعیدي وایي که څه هم وسلوال طالبان په خپل منځ یو اختلافات هم ګیر دي، خو دې مسلې هم دوی د افغانستان سره له دښمنۍ نه دي پشا کړي. د هغه په باور تر هغې چې پاکستان ونه غواړي طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته کینني.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت وایي د بچبازۍ د عمل د مخنیوي لپاره باید پراخې هڅې وشي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه عمل په وړاندې باید دیني علما، قومي مشران او مخور خپل غږ اوچت کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر هغه کار چې په اسلامیت او افغانیت کې ریښې نه لري د هغه لپاره به د جزا په قانون کې تعریف او وضاحت وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بچبازۍ عمل جرم نه دی پیژندل شوی او باید دا قانون واضح شي. که څه هم جمهوری ریاست په واضح ډول ونه ویل چې څه وخت به د بچبازۍ د عمل لپاره جزا د هیواد په قوانینو کې مشخص کیږي، خو ډاډ کړچ د جمهوری ریاست دویم مرستیال د قانون جوړونې کارونه ساري. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال په اړه ازادي رادیو ته وویل
د قواعدو قضایي او عدلي ارګانونو پر اساس کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دی، هغه پر دې مسله باندې کار کوي. د قوانینو تدوین کې د هغوی لیدلوری واضح دی. هر هغه عمل چې د افغانستان د خلکو له دین، مذهب او کلتور سره په ټکر کې وي، بېله شکه شي په هغه کې به د افغانستان د جزا قوانین ښکاره طریقه شي.
نوموړي همدارنګه له دیني علماو، متنفذینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د بچبازۍ د عمل په وړاندې خپل غږ اوچت کړي او د دې عمل د مخنیوي او منع غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سار سازمان د افغانستان د برخي څېړونکي حیدربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بچبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان صادرول ضروري ګام بللی. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د بچبازۍ د عمل مخنیوي لپاره باید د قانون په جوړولو کې چټک ګامونه واخلي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې باید د بچبازۍ ټول انواع جرم وپیژندل شي. د بچبازۍ عمل په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د ګمارلو او د هغوی د جنسي ځورونو په اړه راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنرې سوریا سوبرنګ هم تېره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر غنی وغوښتل چې د بچبازۍ مخنیوي ته قانوني هڅې وکړي.
د الکوزي نړیوال شرکت غواړي په افغانستان کې شپږ فابریکې جوړې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیم الدین پسرلی وایي په دې اړه د الکوزي شرکت له افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې 2000 کسانو ته کاري زمینې برابرېږي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سلیمان له ښاغلي پسرلی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی شي الکوزي شرکت سره د تړون له مخې به دغه شرکت په افغانستان کې څومره پانګونه کوي.
دا نوی تړون د افغان حکومت او د الکوزي د نړیوال کمپنۍ سره ترسره شو چې مختلف موضوعات پکې ځای پر ځای شوي دي. یو موضوع چې ډېره مهمه ده او زموږ خلکو ته ضرورت لري، هغه د شپږو کارخانو یا فابریکو جوړول دي چې د 350 میلیون ډالر په اندازه به دا فابریکې جوړیږي په افغانستان
کې.
دا عملا به خوراکي توکي تولیدوي، د لاس دسمالونه چې دي کاغذي دسمالونه به تولیدوي، کارتونونه به جوړوي، همغه سي کاغذ به جوړوي. په مختلفو برخو کې د دې فعالیت کوي چې مستقیما تقریبا 2000 کسانو ته ګټه ورسیږي او غیر مستقیم 3000 څخه ډیر کسانو ته د دې شرکتونو ګټه ورسیږي.
نو دا شرکتونه به د افغانستان په مختلفو سیمو کې فعالیت کوي کنه؟
دا اوس مهال د حکومت لخوا د کمپنی الکوزي کمپنی ته په کابل کې ځمکه ورکړل دی، مګر کچیر په نورو ولایتونو کې ورکړل شي. په تیره په لویو ولایتونو کې په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، په هرات او په کندهار کې کچیر چیران ځمکې حل شي. دا به فوق نه ده مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصادي وضعیت ولري.
نو دا کابل کې د کوم اندازه ځمکه ورکړل شوې ده؟ دا اندازه کراتو ویس چې څونه ځمکه د دې شرکت
په کابل کې د 1400 جریبو په اندازه د کمپنۍ ته ځمکې ورکول کیږي چې دوی خپل فابریکې پکې جوړې کړي.
تاسو ویل چې کچیر په نورو ولایتونو کې هم د ځمکې مشکل حل سي نو دوی حاضر دي هلته پانګونه وکړي. آیا دا سیژمنه دوی وکړه چې په آینده کې به نور پانګونه هم په افغانستان کې کوي په بیلابیلو برخو کې؟
حکومت چې کله موږ خپل پیشنهادات وړاندې کړي او په تیر په هغه پالیسی باندې چې د پی 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 په پرامده پبلک پرایویټ پارتنرشپ پالیسی او پلان چې دغه په مطابق حکومت مکلفیت لري چې په هر ځای کې تجار زموږ ته ضرورت لري، بانک ضرورت لري، امنیتي قواو ته ضرورت لري، حکومت باید ورسره مرسته وکړي. په تیره په ځینو تولیدي موضوعاتو کې حکومت باید د تجار سره مرسته وکړي چې تر څو زموږ صنعت او تولیدات حمایه شي. دوی ژمن دي، همیشه ژمنه کړې او غواړي چې د خصوصي سکتور تقویه کړي.
او د روسي سوال په توګه کراته وایست چې دا ډول پانګونې، بهرنۍ پانګونې به په افغانستان کې فکر کوي د نور پانګونو لپاره دغه د جلب لپاره څومره ګټورې تمامې سي؟
دا ډول پانګونه په افغانستان کې به د نورو پانګورو د تشویق لپاره فوق العاده مثبت تاثیرات ولري. زموږ سوداګر هم د اوس په پیښور کې دي، په کوټه کې دي، په بلوچستان کې دي، د پاکستان په مختلفو نورو سیمو کې دي، په دوبۍ کې دي، اول اقوندي لري چې افغانستان ته راشي، په افغانستان کې پانګونه وکړي. سو د سوز چې دغه پر مخ پراته دي، په لومړۍ برخه کې نامي ده، په دویمه برخه کې همدغه د زیربناونو موجودیت او فساد د ورانور موضوعات دي. که چېرې د دې ځمکې سوز حل شي، زه ډاډمن یم چې سوداګر به افغانستان ته راځي او په افغانستان کې به دوی پانګونه کوي، یعنی خپل فوق العاده مثبت تاثیرات لري.
سیامدین پسرلی او چې ویلي د الکوزي شرکت غواړي په افغانستان کې څو فابریکې جوړې کړي او پانګونه وکړي چې 2000 کسانو ته به کاري زمینې پکې برابر شي. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په داسې حال کې چې نن د ګڼو نورو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ لمانځل کیږي، افغان ولسمشر په یو ویډیوي پیغام کې په دې ټینګار کړی چې د سولې ور د هغو پر مخ پرانیستی چې سوله غواړي. د ایران ولسمشر وایي د افغانستان له حکومت څخه بشپړ ملاتړ د ایران د دولت د پالیسۍ بنسټ جوړوي. د ایران خبري اژانس د خبر له مخې حسن روحاني دا څرګندونې پرون د کمکي اختر په مناسبت له ولسمشر سره، البته له افغان ولسمشر سره، په ټلیفوني خبرو کې کړي. د ناټو د سرمشریزي په درشل کې د افغانستان له حکومت او ناټو څخه د وختونو په ترڅ کې د افغانستان د آزادو رسنیو ادارې معلوماتو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند له لوبډلې سره خپل یو ورځنی 500 سوره لوبه وکړي. ملګری ملتونه وایي یو شیا ملیشه ډلې به چې په فلوجه کې د عراق د پوځ تر څنګ جګړه کې برخه اخیستې ښایي شاوخوا 900 ملکي سړي او هلکان برمته کړي او 500 تنه به یې وژلي. د عراق د کورنیو چارو وزیر وایي خپل استعفای صدر اعظم ته وروسته لاغه وړاندې کړه چې بغداد له 2003 کال راهیسې تر ټولو د خونړي برید شاهد و. د سعودي عربستان پاچا سلمان ژمنه کړې ده پر ضد به ځوابي اقدامات وکړي چې د دې هیواد ځوانان بیلاري کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې په سعودي کې د دوشنبه په ماښام درې چاودنې وشي، ولې دې چاودنو د مسلمانانو په سپېڅلي ښار مدینه منوره کې نبوي جمعات پر ساتونکو وه. او د برتانوي د برتانیا د کورنیو چارو وزیر تریس همه د محافظه کار ګوند د مشري او صدر اعظم څوکۍ لپاره د انتخاباتو لومړنی دور وګټه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې کتلای شئ. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو انصاف په لټه وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکي مه هیروي. ور بیا مو اختر مبارک د انصاف په لټه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریت وایي ویګر خو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو میلمنیم چې دروژې مبارکه میاش په خیر تیر شوی، عبادتونه مو قبول او د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدلو په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه کومې مبارکي وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د اوسیدونکو ملک عبدالرقیب سنځر اخیستې ده. ملک صاحب پخوا له ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه، ستونزه یې داده چې یوه پروژه ده په لغمان ولایت کې چې د استنادي دیوال چې هلته د خلکو کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي، دغه ستونزه ملک صاحب موږ سره شریکه کړې وه. موږ د کلو او پراختیا وزارت سره شریکه کړه، هغوی وویل چې ملک صاحب دراشي دوی ستونزه به واره شي، خو ملک صاحب وایي چې دوی ستونزه نه ده واره شوي. راځئ واورو چې ملک صاحب مراجعه کړې نه ده کړې او که څنګه چې دوی وایي چې د دوی ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
زه ملک رقیب عمدار ملکزی د قرغجه ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی د لغمان د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
بله ملک صاحب، څه ستونزه ده؟ بیا هغه پخوانۍ ستونزه خو موږ د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ویان سره خبرې کړي وو، هغوی شتوی د مراجعه وکړي دا ستونزه به واره شي.
تورمان صاحب ګډه تاسو په گفتې سره زلاړم په هغه وخت کې او هغه ته وزارت انکشاف دیهات ته، مگر متا سے پانا چی یو والے کاپی جاری دی به ورک یو پارزن لا سورج باد والے کرا کلا سورج باد چلا سما کا کاپی ام لال پسبل خو خلا سے دسے بدل تو ام سلور دل یاری دی نو سلور والا ورک سولے او کم کار کم نتیجہ و نو مو مو نے نتیجہ وار کلا نو اما کا چے زمنگ دا سادو نو اما کا تکرا دی سی دی ہس کار پینے دا سوای او زمنگ ا دی ولس خلق دیر زیات تا گیا دا دا تکلیف په دې په خاطر چې ما خو مخکې تاسو ته وویل چې زما کې وړي وو په کورو باندې دا وبسمې دا په دې وخت او خېزي هم دا تورمان صاحب
دا دقیق کم زیاده ملک صاحب
دا قبیله لمتې قرغیو ولسوالۍ
نو به ډېری راضي په سین کې
او او سین کې وب څنګه چې تورمان صاحب دا خو هغه دا سین دا اعظم زما کې وله هغه زما کې خطول وی وړلې دا خپل کال مخکې دا سروي ډیزاین سوې دا هغه مگر دا خپل کلو کې اجرات ونسو او دا زل هم ماګه د لاړو پکا کاسې یخو باندې ولیکو مرته کې د پوس وکړم دغه څه نو زه اخلاص ولسته ګپ ورکوا او دا زل تورمان صاحب د چته زموږ وختونو ته تاسو ته وڅ د دولت نو ته هغه ونه وای مثبت جواب ونه وای نو ان شاء الله چې ولست د خپل د حق وختون کړه او ولست د دولت د ولست کا جوړ ده او ولست خپل حق وغواړي او کچته د ولست حق په دې وخت کې ورنل کې په دې خطر کې دوتا مخامخ ده اې دو کور نظم ته خو یو او تا کور نه وړي نو په دې کې چې دولت موږ سره کومه کونه کوي نو ولست خپل د حق نه دفاع کوي او د کابل او د جلال آباد لوی لار و وټړي دي.
ملک صاحب دا فکر نه کوي چې کده سیمه ایز ادارې له خوا دغه د ستونزې د واري برخه کې اقدام وشي د خوي ک څنګه
هغه د ستاسو تورمان صاحب چې دا هغه ټول د همدغه ادارې له خوا نه پردندې ولسوالۍ له خوا نه همدغه ولایت ته ولایت نه تله وزارت ته دا خو دلته نور کوم هغه نشته چې دې خوا نه اوسي چون د سادونه هغو سره دي کار هغو سره ده بودیجه هغو سره ده پیل د کار هغو سره ده هغه کولی شي چې پردن همغه اسنادونه هغه چې پردن ریاست مالی ته بلته بلته ووایي چې وروره دته بودیجه ورکړي چې دغه پروژه د خلکو اجرا شي او دا خلک د اوبو نه هغه چې په امان دې خطرې نه نو ټول کار په وزارت کې ده په دې محلي په ولایت په ولسوالۍ کې خو شیانه صحیح دي نه خو ما څه کاپي شوی او اسنادونه تللي هم وزارت ته
د انصاف پلټکه
د ملک صاحب عبدالرقیب سنځ مو اوریدله. بیا زنیمو د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویان خاغلی اکبر رستمی په دې اړه وغږولو. خاغلی رستمی د دغه ستونزې په اړه ازادي رادیو ته وویل
وزیر شیون شوم هم د مجلس مشرانو جرګه وضاحت داد یک تعداد کسا که در گذشته مثلا آمده خواهان
د کلیو پراختیا وزیر په مشرانو جرګه کې په دې اړه وضاحت ورکړ چې یو شمیر سیمه ایز مسؤلین که هغه هر څوک دی په تیره کې راغلي او غوښتنه یې کړې چې یو پروژه لرو او دا باید سروې شي. دا پروژه سروې شوې خو په دې معنی نه ده چې په بودیجه یا پلان کې شامل شوه. نو دا پخوانۍ ستونزې دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې پروژه سروې شوې خو پیسې ورته نشته او د کال په بودیجه کې نه دي شاملې شوې. خو د تېر یو کال راهیسې هیڅ یوه پروژه مخکې له دې چې د بودیجې په اړه فکر وشي نه ده سروې شوې. په لغمان ولایت کې ډیرې داسې سیمې شته چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي، خو زموږ ورته امکانات نه لرو. موږ د خپلو امکاناتو او د هغې بودیجې له مخې چې پارلمان یې موږ ته ځانګړې کوي خپل پلان مخ ته وړو. د استنادي دیوالونو په برخه کې یوازې د کلیو پراختیا وزارت کار نه کوي، په دې برخه کې نورې ادارې هم شته چې کار کوي. دوی راغلل، ما اړوندو مسؤلینو ته ولیږل. په دې پروژه کې نورې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي چې زه به په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړم.
برای مسئولین مربوطه روانشان کردم که چی مشکلات در گذشته وجود داشته. خوب است که من میره بپرسم.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل آزادی رادیو هڅه کوي چې ستاسو ستوندې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسوي او مهلم دا چې ساسر سنزو دا واری په برخه کې اقدامات وشي. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره ولي کې 0992 93 درویش. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولري
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونی قدرمنو مینوالو سلام. تاسو ته د کوشنی اختر مبارکي مخکې له مخکې وایم. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت په خیر او آرامۍ در باندې تیر شوی وي. خوشاله يم چې تاسو د علاقې وړ پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه ته روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې مو زموږ د شمالي ولایتونو فاریاب او سرپل د یو زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ترلاسه کړل چې په هغه کې د جنو وسلوالو ډلو د عملیاتو او د هغه په ترڅ کې د زور زیاتی او ناوړه چلن څخه شکایتونه کړي دي. نو موږ په دې خبرونه کې د دغه هیوادوالو پیغامونه او وروسته بیا د ازادي رادیو یو رپورټ په همدې اړه خبرو چې په هغه کې د اړوند چارواکو څرګندونې او ژمنې د دغه سیمې خلکو ته وړاندې کوو. اوروسته بیا د تل په شان ستاسو ګران اوریدونکو نور پیغامونه او په هغه کې به ستاسو ستونزې، شکایتونه او نظرونه خپاره کړو. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت نه د ولتابات ولسوالۍ اندازه پیغام نشر کوم. تاسو نه څه افغاني څاټو ورسو دا ورځ د دوستم نه ټول یو د ملي ورته اسکار نه ستل ته په شپور کې په دولتابا کې عملیات شروع کړی دی. برای په سار حالته د شپور په شلاح کې وو. دا یو اسلام څخه درې موټر د فنان څخه په خانه تر اورې څو چې کور او ته په برچی اسکار وي د ملي ورته اسکار نه څه په شتي قربان ملي ورته سندا ملي ورته دا واسيستي عملیات کوي. دا خود سره دی د خدا او د قران دی فلیازخته قران زیات ته زره زو پیغام و سره کني څو سره ما وین چې زه دا ولې دا کې خرج سم او کوات دا به تا نه یاتره نه دې تا یات نه څه پښتنه نه څه خپل پښتر بچی دی د خدای فلیاز د قران فلیاز د شفر کو خراب اخلاص تر ټول نر وسې ګر د لڅ په په دا ورځ کې راو او ستاله دا بل نه یې څه پوهیږي چې دا ان خو مخ پورته ده فخودی مرکز میمونی کلی دا دوی نایی دا یوه نوه پاکی دی بلی تر آوه اوشتم نخدای پایمان زیاد کلی پریاز دخلی دا پریاز دوله دا دولتابات دول سوالی دا ششکار رو دومن تکیه.
سلام علیکم، زده ازادی چولی آوریدون کنه کارکوف سمی بابر دا کنی کم پیزی چی رو غو جور بس این طلاع افغانی ما دا امر ولاد دا ماتکی دا خفصاتر بتا ماسکی ما بروه دا کم پنجتونه چی فاریا بلاید که دستم شروع کردی دا دا افغانستان دا کشو دا پار نبرگی دا افغانستان دا توان دا فاری شروع کردی دا غواری چی پشتانه برباد که اول کسی خبر دا فاریا با ولایت ایم خب فیلم پلین مرم بس بزاره کم ما دا لوگو چروا خدایی دا چې دا د دې اقدام مخری ونی چې کوم خونې چې دولت مخالفم به تدیل نه ځات چې دا پیغام نشرون به دي چې ازادي رادیو نشي کې وسلام ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، فاره نور احمد خبر کومه فاره ولایت او دولت آباد ولسوالۍ سره د شوران لښاغه وروره درې ورځې دغه بې رحمه اربکیانو موږ په کلي کې عملیات وکړه. ښځه، نر، کوچنیان، ماشومان، مال، حیثیت، ابرو او د خلکو څه جایدادونه ټول یې تباه او برباد کړه. دغه انساني حقوق چې دوی د دولت ورکړی دا خلکو ته، دا انساني قانون، دا حقوق دا چیرې دی؟ دې څلوېښتو کانو د خلکو تباه او برباد کړه. د چا په کور کې څه نه دي پولیس. نو د مسلمانانو هغه باید دا دولت وخوري. فقط وسلام.
سلام علیکم سر مسی ټول د آزادی کارکونکو، سلام علیکم. دوم دلته په ولایت فاریاب کې دولت آباد ولسوالۍ کې دا حادثه پیښه شوه چې د رشید دوستون ترک جنرال رشید دوستون دخوا چې خپل ور ټولو مثلا عسکرو دې ته امر ورکړي کوچنیان مثلا ښځې دا بې اجابه کړې. فقط دا قدر کې دی چې په حقوق کې دا حساب نهشته، د دولت حساب باندې اما دا کار یې ډېر اجتماعي کار کړی دی. او زه ټوله د رژیمونو سم دا خواهش لرم او د رئیس اجرایي سم دا خواهش لرم چې یو څوک کوای شي چې مثلا یا طالب په نام یو څوک وژني، ملت وژني، یا رعیت وژني، یا ښځې بې ایجاد کوي، دا په قرآن کې نه ده راغلی او دا په اسلام کې نه ده راغلی، دا په حقوق کې نه ده راغلی چې د چا حقوق پر ډېره کم پیمانه کېږي. دا قدر کې د ټولو ته خواهش کوم چې دا زموږ دوام رئیس جمهور چې نن خپل ځان بولي چې دا دغه سره شبکې سره دا خواهش ده وکړي چې موږ ته وزیر دفاع نه لرو، مثلا موږ وزارت نه لرو، دا څنګه وزارت وغواړي؟ دا وزارت ودی ورته چې دا چانس ته سړی وزارت نه ورکوي، ودی ته سړی چوکۍ د ولسوالۍ لانه ورکوي. او دای چې راولان چې دای مستنن دوم رهبر دی، رهبر څه معنی؟ رهبر یو راښوون دی، یو انسان ته، مسلمان ته، اما دا د سره حق نه ده. دا کدی کې د سیف خایش ورما چې ټول د خلکو د دغه وای او کته مسلمانانو ته دا خبره ګر ټول باید ته او شبکې ور ټول ته باید تکرار وکړي. انسان پر دا کوم وجه ته هیڅ اگر ته حیواني نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټول ازادی او رادو ته خبرې وړاندې کوم تاسو او د زمور پر سمت شمال په فاریاب په ولایت کې او د دولت آباد ولسوالۍ کې دا ستر جنرال دی، بریګ جنرال دی، دا راغلی د افغانستان د ماشومانو سره ډېر ظلم کړی، کورونه وران کړي دي، کمبلې ټولې کړي، اثار شکی به ولیدي. دا سره کنده افغانستان اول مابین دی چې تاسو دې مزیکې ته رالېږي او د څو شفاول کوي. آیا په قرآن کې دغه راغلی اسلام دا وجهت کوي؟ ورونه د دې خلکو باید ټوله بس خاص وکړي. دا اختصاصونو څخه موبایل ګوشونه اخیستي، پیسې اخیستي دي. دا اسلامیت پر ډېره کم دي، اسلام دا کم دي. ورونه دا څه رقم کې مالین کړی، دا څه رقم سړی دي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آواز باید تاسو په ټول نړۍ اسلام کې باید پخې.
السلام علیکم ټول اوریدونکو د افغانستان مسلمان ولس، سلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ دا زما سمنځ کې چې دا جنرال دوستم عملیات شروع کړې خپل پر سر هغه ورځ ما ورځو ته ځنګو یې پیغام نه دی ورېدلی. دا باید رسنۍ په دې خبر شي. دا په لیاز خپل دا ونی دی چې دا خپل سره نه عملیات تجاوز کوي په کورو باندې. کوچنیان ګرد دی ویل نه یې تر هغه لیدي کورو چې وره چولې ولا کې موږ خاصه پرې شي ګرد چې سیزلې دي. په دا ول نه دا کوي دا ول دا په تفسیر نه باندې کې دا مشران دا ول دا دي چې لګیر نه کوي دا ول دا چې موږ پیدا وسمه فسکه خاص دی وطن مخون. السلام علیکم د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ بشپړ بسین.
سلام علیکم. د فاریاب د ولایت بشیدونکو د ازادۍ درادو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د مجلس شو د واکونو موږ سره ډېر ترمنه کړی، موږ پوره ویلا شکر کوم چې په ولایت کې او کوچنیانو سیاسي رشي لاندې کړی دی. سایو ملکی خلکو وی او ټکی او شروع سره جرمونه کوي. سایو دا به زیرم دی باندې او ما سلام.
گرانو هیوادوالو، دا وستاس هغه پیغامونه چې د فاریاب او سرپل په سیمه کې د ځینو وسلوالو ډلو د عملیاتو په ترڅ کې د هغو د زور زیاتی او ناوړ چلند څخه مو شکایتونه کړي وو. اوس به د ازادي رادیو یو راپور ته خبر کو چې په هغه کې د افغانستان د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان په همدې اړه څرګندونې کړې دي. دغه راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د سرپل یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړی مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه، بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قومندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یکشنبې په ورځ د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دوه تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه اشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلي یم. د دوستم راتګ د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشې جوړې کړې او شمال خوا ته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قوماندانان دي پخواني د حاجي کمال په نوم د یو پاینده دی، زما خپله کاګان دي مځکې په امام جعفر کې د سرپل په اشاره کې دي. دا څو شپې مخکې دغه روژه کې د قوماندان د دوستم دی موسی خان نومیږي، یو پوسته ورته ورکړې ده اشاره ما بند کې. د دې اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل زما پلار زما پلار کلا ده او بل زما د ماما کلا ده. د زموږ د نیکه کورونه دي، دا یو شتله په مرمې دیوالونه یې سوري سوري کړي. اوس هم تاسو کولای شئ مطلب لاړ شئ هلته ګرد شندید ګوایي.
محمد هاشم ساغزی د سرپل د ولایت.
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او ګرځي. زه خپل په تور نیو کې رم، زما مشر راضي بند کیږي. د علي زو د قوم مشر شاول خان دی، دا راضي ورته سل کور دوا سو کور زر کور تر شاول ار دی. به چرګان پورته شو تزغلی وای زموږ مشر راړی بند سو مشر زندگی سپکار.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلیو کسانو ته وویل دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نامنه یو دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکه وي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي، دغه مخ ونیول یو یې له رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمی ضروري شریکه وم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو، خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل.
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې د دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي، او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
اوس به هم راسو د نورو مختلفو موضوعګانو په هکله ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو اوریدو ته.
سلام علیکم، زه محمد یونس یم د غزنی د ولایت جندل د ولسوالۍ یم. د کابل له توفیق څخه تاسو سره په تماس یم. زه نن یاسې مې کېږي دلته پروت یم، نو هېڅ تکلیف مې نه معلومېږي. بندې یم، قلمداد دي پیغام ده ټول د زندانیانو لپاره، هغه خلک چې څوک نه لري حکومت باید توجه ورته ولري، ځکه چې هغه زر نا امیده کېږي. نو خدای دې وکړي چې موږ دا خلک نا امیده نه کړي. ډېره مننه او زما دا پیغام نشر کړئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم، محمد د هلمند څخه سره په اړیکه کې یم. زه غواړم چې تاسو به د بدرې پلان 843 میره ته پیغام ورنيځئ. تاسو ته وایم چې د کرکټ په اړه مستې سپورتي چې یو جلا پروګرام جوړ شي موږ ته معلومات ډېر ژر ژر راکوي د کرکټ په اړه او د نور سپورت په اړه خصوصا د کرکټ په اړه موږ نوی خبر خو موږ شي ته لاسرسی نه شته نه لرو نو داسې بل چې تاسو رسنۍ راته رانکړئ نو موږ به چا ته دا واورو نو تاسو مظاهره ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره مظاهره ده چې د کرکټ په اړه موږ ته معلومات هره ورځ
گران اورور محمد د هلمند ولایت څخه موږ همیشه هڅه کړي چې د کرکټ او نورو سپورتونو په اړه خپل اوریدونکو ته تازه او بشپړ معلومات د ازادي رادیو د لارې وړاندې کړو او د دې کار لپاره موږ هر ورځ د ماښام پر 3:30 بجې سپورتي خبرونه او په هفته کې دوه ځله یو ځانګړی سپورتي خبرونه لرو چې په هغه کې نه یوازې د کرکټ بلکې د نورو ټولو سپورتونو په هکله نوي او بشپړ معلومات وړاندې کوو. نو تاسو لطفا دغه پروګرامونه واوري. ستاسو د بریالیتوب په هیله.
سلام علیکم. متن غروال خبرې کوم د خپل ولایتنه. ما دا نظر ده چې د افغانستان د کوم ګمرکونو سیستم چې الکترونیکي چې شو باندې فعال دی صحیح سیستم دی خو چې خاطر وجود وشي او باید چې آنلاین ټینګار وشي چې دا کار زر تر زره وشي ځکه چې د افغانستان کوم هوایي چلیږي ګمرکونو ته دی باید دې ته ډېره توجه وشي. وکړه
حبیب رحمان یمن د کندهار د توشدن کی زما د پهونی پر د کندهار د پهونی پر ایس باندې دا ژغلی چې د معروف ټول سوالی کې هیڅ مکتب نشته خو ما شاک چې د لاس کال د ور کال څخه روان دي. نو د کندهار پر ایس باندې دا ژغلی چې د معروف ټول سوالی موجر سره پر دا خبره و چې دا موجر هم د معروف ټول سوالی و چې دین کې ټول سوالی کې هیڅ مکتب نشته د معروف دیر الزرانی او گرمیشت او دسوالی دا نو دکندهار لپونی لرئیس سخمی دا دا غدا خصوصا دا وزارت سخه دکندهار دا کومی مشیران سخه چه دا معروف و دسوالی استون زیت دا مشکل حل و خیبی بتا سخه منانا تشکر.
قدرمن اوریدونکو دا و درن روزی دا زادی او اوریدونکو خبرونه او ستاسو پیغامونه چې موږ ته مور علي ژلیوه. نو تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړئ او خپل ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. د دغه پروګرام د ټلیفون شمیره د دې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. نور نو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ساسي دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ سوی دی. همدارنګه د خپل همکار شاغلی محمد آصف حبیبی څخه مننه کوم چې ستاسو دوستانو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او خوشاله شي به غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
I'm not afraid.